دا ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې هر کال د زرګونو افغان ماشومانو لمړني خبرو چې له جګړو او چاودنو پرته خپل ژوند له لاسه ورکوي. آیا دا رښتیا ده چې امریکا د افغانستان د ملي شورا پر غړو ویزې بندې کړې دي؟ دا موضوع مو د ولسي جرګې له یو غړي سره څېړلې ده. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
اورونکو ستوري مسایب د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط غوښ ونیسئ. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږ بشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. د لوګر د برکي برک ولسوالۍ د سرک د بیا رغولو کار نن پیل شو. د امریکا جمهور رئیس نن د لری ختیځ هیوادونو ته سفر پیلوي. خبر نو اوري د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وايي په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت کوچنیان تر چتر عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د اسهال په مرض مري. په افغانستان کې د یونیسف مشرې عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. یونیسف ویلي په افغانستان کې یو څه پرمختګ سوی ځکه مخکې به هر کال تر پنځه کلونو د کم عمر لس زره ماشومان پر اسهال مړه کېدل، خو اوس د کال نه نیم زره ماشومان مري. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې اتیا زره کوچنیان مخکې د دې چې پنځه کلن سي د بېلابېلو ناروغیو له امله مري چې دولس فیصده یې د اسهال له امله دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره مو هڅه وکړه چې تماس ونیسو، خو تر اوسه نه یې بریالي سوي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو ښځو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کېږي. د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه خبریالانو په پرتله په کم امتیاز کار کوي. د کمیټې د ښځو چارو مسؤلې خدیجه اشرفي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د مطبوعاتي ادارو د مسؤلانو د چلند له امله زیاتې ښځې په کورونو ناستې دي. د غزنی د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالې آرزو وفا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت له خرابوالي سره شزینا ژورنالیستانی کار کوي، خو د هغې په وینا په بده سترګه ورته کتل کېږي. ماشونه یې کم دي او په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي. د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي سږکال لږ تر لږه د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان په افغانستان کې د تشدد له امله وژل شوي دي. د لوګر د برکی برک ولسوالۍ د سرک د بیا رغولو کار نن پیل شو. دا سرک لوګر ولایت د کابل کندهار له لوی لارې سره نښلوي او د سوداګریزو موادو لارې پکتیا او خوست هم پرې تیریږي. چارواکو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر دې سرک به څلوېښت میلیونه افغانۍ ولګول سي. په لوګر کې د فواید عامې رئیس عبدالولي رئیسي وایي د سرک شاوخوا ته ویالې او پلچکونه به هم جوړ کړي. دا پروژه شپږ میاشتې وخت نیسي. د زابل د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اووه وسلوال وژل سوي دي. فراهی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نښته بیګا د ارغنداب ولسوالۍ په باغ بازار سیمه کې په شوې ده چې په دغه نښته کې پنځه وسلوال طالبان زخمیان سوي او د هغوی یوه اندازه وسلې هم په لاس ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او بالستیک میزایلو د ازموینو له امله درامسته شوي کړکیچ پاوچ کې نن د لری ختیځ هیوادونو ته خپل یولس ورځنی سفر پیلوي. ترامپ نن له واشنګټن د هوایی جزیرې پر لور پرواز وکړي او په پاسیفیک کې د امریکا د پوځیانو غونډې ته به خبري وکړي. بیا به د پرل بندر ته ولاړ سي او د یکشنبې په ورځ بیا جاپان ته رسیږي. د امریکا ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ولاړ سي. هغه به په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي غونډې ایپک ته ورشي چې د کرملین په وینا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ورځي. د پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف نن له مسکو په ټلیفوني کانفرانس کې خبریالانو ته وویل چې دوی د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د کتنې امکان هم نه ردوي. دی وایي موږ د دواړو جمهور رئیسانو ترمنځ د کتنې امکان نسو ردولی. البته پر دې مسله دا اوس خبرې روانې دي. په دې اړه زموږ د ګډو خبرو پایلې به درسره شریکې کړو. د امریکا ولسمشر به فلیپین ته په سفر کې د جنوبي او جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د سازمان آزیان په غونډه کې هم برخه واخلي. د امریکا سوپرسونیک بم غورځوونکې الوتکو د کوریاګانو د ټاپو وزمې پر فضا پروازونه کړي دي. د امریکا هوایی ځواکونو ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ترامپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته استول سوي دي. د امریکا د پاسیفیک هوایي قواو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوه ویل شوي چې دواړه بم غورځوونکي په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتي او د جاپان د هوایي ځواک الوتکې ورسره یو ځای سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تمرینونه په دواړو کوریاګانو کې له وروستیو پیښو سره کوم تړاو نه لري، خو د شمالي کوریا چارواکو نن له قهر ډک خبرګون څرګند کړ او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې وغندل. او د افراطي فعالیتونو د څارنې یوې ادارې سایت انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې د سوریا او عراق لپاره اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې ادعا کړې چې په نیویارک کې وروستۍ حمله د خلافت یو عسکر کړی ده. سایت انټلیجنس دا خبره د النبا په نوم د خپرونې په حواله کړې ده چې داعش ته منصوبه ګڼل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو په نیویارک ښار کې د تېرې سهشنبې په ورځ په حمله کې اته تنه ووژل او زیات شمیر نور زخمیان شول. د حملې په تور د امریکا پولیسو د ازبکستان یو وګړی نیولی چې 9 کلن دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې هر کال 9500 ماشومان د سالاتو د ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. دا اوازې حقیقت لري چې امریکا د افغانستان د ملي شورا پر غړیو ویزې بندې کړې دي؟
امریکا د موږ استراتیژیک دوست د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی د فاصلې نه شي ایجادولی.
په غزنی کې ښځینه خبریالانې شکایت لري. په خوست کې د یوې غونډې په ترڅ کې د خبریالانو پر ستونزو خبرې وشوې.
خپله د قانون نه تطبیق په لویه ستونزه د لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته، موږ مجبورېږو چې په سانسوري وکړو ستا غلی کړو.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی هیله من دی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې شاید طالبان هم برخه واخلي. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې هر کال په افغانستان کې 9500 ماشومان د اسالاتو د ناروغي له امله ژوند له لاسه ورکوي. د مړینې د شمیره تر پخوا کمه شوې ده، خو ملګرو ملتو ژور اندېښنه ورته ښودلې ده. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي هر کال 9500 افغان ماشومان د اسهال یا نس ناستې په ناروغۍ مري. یونیسف پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل سره له دې چې لا هم په افغانستان کې یوازې د اسهال په وجه د کال نږدې 9500 ماشومان مړه کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ناروغۍ د افغان ماشومانو د مړینو شمیر له 10000 کم شوی دی. د یونیسف نویش میرشی چې د ورځې شپږ ویش افغان ماشومان په نس ناستی ناروغي مړه کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې په وینا د هغو 80000 تر 50 کلونو کشو ماشومانو په منځ کې چې هر کال په افغانستان کې مړه کیږي، په سلو کې 12 د نس ناستی ناروغي له کبله صبر کوي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی عادل خدر د اسهال ناروغي په علت د افغان ماشومان مړینې په دې خاطر دردونکې وبللې چې د ده په وینا دا داسې ناروغي ده چې په اکثرو مواردو کې په اسانه مخه نیول کېدی شي. د افغانانو وغوښتل چې له تشنابونو کار واخلي او لاسونه ومینځي څو د دې ډول ناروغیو مخه ونیول شي. پاکوالي په تېره بیا د تشنابونو نظافت ته نه پاملرنه او د میکروبونو خپرېده د نس ناستي اصلي علتونه دي. له بلې خوا اکثره کورنۍ لا هم نه پوهېږي چې د نس ناستي په وخت باید ماشوم ته زیاتې اوبه او او آر اس ورکړل شي. په افغانستان کې 1,200,000 ماشومان په سوی تغذیه اخته دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لاین کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
روانه اونې پر جنو رسنوی او ټولنیزو شبکو کې داسې راپورونه خبره شول چې ګنې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د افغانستان د پارلمان د غړو لپاره ویزې بندې کړې دي. په دې راپورونو کې حتی دا هم ویل شوی و چې متحده ایالاتونو دا بندیز د فساد د ځینو تورونو له کبله پر افغان وکیلانو لګولی دی. د ولسي جرګې غړي دوهم رسچال محمد نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول جعلي خبرونه د امریکا او افغانستان د اړیکو د زیانمنولو لپاره د روسیا او ایراني رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو د دوی د پلویانو لخوا خپری شي. ښاغلی احمد زی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دا راپورونه په کلکه رد کړل.
اول خو دا خبره مطلق دروغ ده. په هیڅ صورت نه امریکای سفارت سره بېګابته شمشا تلویزیون هم اورېدلي هغوی رابطه ورسره کړې وه، هغوی دا موضوع رد کړې وه. په هیڅ صورت موږ داسې کوم مشکل نه لرو او نوم رسمي او نوم کومه اعلامیه ورکړې ده. زمونږ ټیم تقریبا 15 ورځې مخکې تللی وو امریکې ته سفارت درلوده. په 15 جنوري زه په خپله سفر لرم. هېڅ د اعتداري په صفت لا تر اوسه پورې داسې مشکل موږ نه ده اورېدلی او نه سفارت کوم شکایت موږ ته کړی ده. بیا د خپل قانوني لارې لري که سفارت له هر چا نه مشکل ولري، هغه قانوني مرجع شته ده او در خارجه ده، د هغې طریقه کولی شو. خو نه سفارت کومه اعلامیه ورکړې ده، صرف د دوی دومره و چې د خلکو اذان کراتی دي بالخصوص د امریکې په مورد باندې.
نو دا اوازې له کوم ځایه راغلې چې دومره عامې تر رسنیو پورې راورسېدلې؟
دې به تاسو ته بهتره معلومه وي چې روسانو په افغانستان کې مداخلې، څرګنده مداخلې، ما په خپله مسکو ته سفر درلود، هلته ما مشکل جنجال سره درلود او ټول ملت ما مبارزه معلومه ده. دا سپوتنیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر ته لیف ان خبره شوې وه، سی بی بی سی ته یې ورکړلې او بی بی سي سره موږ مصاحبه وکړه او بالخصوص د دوی غوښتنه دا وه چې څنګه ما سیاست ته یې هغه ته صدمه ورسوي. خو دا دوی په دغه رقم ته ناروا عمل سره نشي کولی. دا هم سفارت رد کړي ده، ما خپله سفارت سره رابطه ونیوله. هېڅ داسې امریکي سفارت نه کومه خبره نشته، ځکه امریکا د موږ استراتیژیک دوست ده او په دغه رقم ته د دوی په تبعیراتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی فاصلې نشي ایجادولی. نو دا د دوی هوایي تبلیغات و چې هغه د ټولو رد کړې ده.
نور سیاسي اهداف هم شته په دې کې؟
بله، په دې کې یو خو دا داسې مهمه خبر ده چې امریکا سره اوس نوې ستراتیژي پالیسي اعلان شوه، له هغې نه د افغان ملت کور او بالخصوص ټول پارلمان نه اعتدال د هغې نه خپل رضایت ښکاره کړ. یو دا موضوع ده. دویمه دا ده چې تاسو بدري سلته د یو قانون د تذکیرو په مورد باندې په هغې کې هم موږ بعضې مبارزه کړې ده. نو دې سره څنګ کې له روسیې سره ایرانیان یو چینل هم شته ده چې غواړي څنګه هغه څېرې چې هغه په وطن باندې مینې دي د هغوی سیاست ته یا د هغوی وینا ته صدمه ورسوي. دا د روسانو، د ایرانیانو، د هغوی د جاسوسانو چې دلته په مرکز کې هم چلی، دا ټولې د هغوی پروپاګندې دي.
د ایران هم چې اکثر رسنۍ دولتي رسنۍ دي، په دې کې لاس لري که نورې ټولنیزې شبکې دي، یعنی د تبلیغات د ایران لخوا په کومو وسایلو باندې کیږي؟
د ایران دلته خپل د سوشل میډیا په مورد کې خپل ټیمونه لري، د دې د سفارت نه هغه کوردینات کیږي او د روسیې په اړه تاسو ولیدل چې سپورتنیک په نامه باندې اول دا خبر یې غوی راخیستی وو او بیا دا د نورو سره شریک کړی وو. اوس د ایران پالیسي او د روسیې دواړه سره یو سوی ده، ځکه سپورتنیک نه ډایرکټ غوی اخیستی وو او د هغوی افراد او اشخاص موږ پیژنو چې کوم پیجونه د ایران سفارت په افغانستان کې چلی، ټول دغه هوا یې غوی ورکړې وه. نو هغه دواړه افشا شول او د دې به موږ په کلکه پوښتنه کوو چې بیا د آینده لپاره دوی دغه رقم ته دروغجنې یا دغه رقم ته د ملتونو ترمنځ فاصلې ایجاد کړي، دا رقم برنامې ونه چلوي.
احمدزی صاحب، له دې مخکې ځینو روسي رسنیو د توتی تیوري چې ورته وایي دغه په اساس باندې ځینې اټکلونه کړي وو او متحد ایالات او ځینې نور لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورن کړي وو. فکر کوي چې دا تبلیغات به د همغو تبلیغاتو سره په ارتباط ولري؟
واقعاً په دې کې شک نشته ده. روسان اوس له هرې لارې نه غواړي چې څنګه د امریکا د متحده ایالاتو هغه دوستان چې هغوی احسان مند دي او همیشه امریکا سره موږ نږدې روابط لرو، استراتیژیک تړون ورسره لرو او زموږ پالیسي د ملت او حکومت همدا ده، چار چا افغانستان کې خپل حکومتونه کړي دي او د افغانستان مظلوم ملت یې لاس ورکړی، هغې نه موږ تشکری کړی ده. په لحاظ په دې کې روسان اوس غواړي چې خپله بربنډې مداخلې چې هغوی مخالفینو ته اسلحې ورکړلې، هغه دي یو څه وخته مخه به تاسو اورېدلي چې $2 میلیونه دوی صرف د تیلو له لارې نه مخالفینو سره کومکونه کول، دغه هر څه یې موږ افشا کړل. د دې تر څنګ ایران هم طالبانو سره کومکونه د اسلحې نور هلته دوی شفقانې ټرېننګ سنټرونه، نو دوی نور څه پیدا نه کړل. نو دغه رقم تر ډرامې جوړوي. نو په دا دروغو پروپاګندو سره دوی هېڅکله خپل هدف ته نه شي رسېدلی.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی هغه اوازې رد کړې چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزې بندې کړې دي. دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له دایمي استازي محمود سایقل سره هم مرکه لرو چې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو غږېدلې. اوس په غزنی ته مخه کړو. په غزنی کې د نارینه او ښځینه خبریالانو معاشونه توپیر لري. په دغه ولایت کې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبریالانو ته هغومره امتیازات نه ورکول کیږي لکه څرنګه چې نارینه خبریالانو ته ورکول کیږي. په غزنی کې د سیمه ییزو رسنیو له مسؤلانو سره د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا ستونزه شریکه کړې.
په غزنی ولایت کې ښځینه خبریالانې وایي د رسنیو مسؤلین نسبت نارینه خبریالانو ته ورسره د مور او میرې چلند کوي. دغلته د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د برخې مسؤلې خدیجه شرفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رسنیو مسؤلین ښځینه خبریالانو ته له 1500 افغانۍ څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې معاش ورکوي، خو نارینه خبریالانو ته 2000 افغانۍ معاش ورکوي. نوموړی وایي که چیرې دغه ډول چلند له ښځینه خبریالانو سره دوام وکړي او مخنیوي ونسي نو په غزنی ولایت کې به په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ونډه صفر سي. لا دې سره په دغه ولایت کې ښځینه خبریالانې هم ورته څرګندونې لري. د دې له ډلې یوه هم ارزو اوپا ده چې په غزنی ولایت کې په یو سیمه ییز راډیو کې کار کوي. اوپا وایي له ډېرو ګواښونو او امنیتي ستونزو سره سره بیا هم خپل دنده اجرا کوي، خو هغومره امتیازات نه ورکول کیږي لکه څنګه چې نارینه خبریالانو ته ورکول کیږي. تاسو خبر یاست چې په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، خو بیا هم موږ د خپلو ورونو تر څنګ ولاړ یو او کار کوو. کله چې یوه خبریاله یوه دفتر یا ریاست ته ورځي نو هغوی په ډېره بده سترګو ورته ګوري، او بل وسلوال طالبان که د کور پته پیدا کړي نو سمدستي ورته ګواښونه کوي. نو ولې موږ ته امتیازات کم راکول کیږي؟ په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نامه د سیمه ییز ټلویزیون مسؤل احمد فرید عمری ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د دې حقوق په مرکزی اداره کې تر پښو لاندې کیږي. نو دوی اوس دې ته مجبوره سوي چې ښځینه خبریالانو ته کم معاش ورکړي. ښاغلی عمری ازادي راډیو ته وویل موږ ښځینه خبریالانو ته نظر پر کار معاش ورکوو، او ښځینه خبریالانې له دفتره بهر کار نسي کولی، خو نارینه خبریالان په دفتر کې داخل هم کار کوي او له دفتره بهر هم کار کوي او راپورونه چمتو کوي. او بل دا چې موږ هغومره امکانات په لاس کې نه لرو چې کارکوونکو ته زیات معاش ورکړو، ځکه زموږ د ولایت اعلانات په کابل کې رسنۍ ته ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو تر څنګ ځینې حکومتي چارواکي، زورواکي او د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی. د دغې کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدي چې د تېرې پنجشنبې په ورځې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیوالې ورځې لمانځ غونډه کې خبرې کولې، ویې ویل چې له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري.
و موردل چې په غزنی کې د ښځینه خبریالانو معاشونه د نارینه و په پرتله کم دي. خوست به ورشو هلته هم د خبریالانو حال اخلو. د خوست خبریالان او د بیلابیلو رسنیو استازي دوی ته پر وخت د معلوماتو نه ورکول خود سانسوري د قانون په واکمنۍ کې ستونزې او ترپایه د اکثرو قضیو او پیښو نڅیړل د هغوی د کار په وړاندې د مهمو ننګونو په توګه یادوي. بلخوا د خوست ولایت مقام چارواکي وایي چې دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې رسنیو او خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي او لازمه همکاري یې کړې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
دو یاد سرګندونی د پنځ شمې په ورځ په خوست کې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړي. یاد لمانځغونډه چې په سویل ختیځ زون کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات وویل،
یو شی چې جوړه اداره یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه بولي هغه د بیان ازادي ده، مګر بیا هم له خبريالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي، په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلي ویني اوري، کلونه پرې واوښتل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شوه. د بیان پیاوړتیا هغه وخت ښه کېږي کله چې له ژورنالیست سره د ژورنالیست په څېر چلند وشي او تر څنګ یې لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ته لاسرسی اسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار د خبريالانو خودسانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یوه بله لویه ننګونه بولي.
خپله د قانون نه تطبیق په لویه ستونزه د دوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته موږ مجبورېږو چې خودسانسوري وکړو، ځان غلی کړو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د ځایي ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایلې چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی چې زموږ په افغانستان کې ډېر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخوا د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نوامبر میاشتې لس خبریالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه ثبت شوي دي. یاد دیوی په 2014 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د نوامبر دویمه د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د عاملانو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه او له هغه راوروسته دا ورځ د نړۍ په ډیر شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي.
په خوست کې مو د خبریالانو د ستونزو په اړه واورېدل. پرون په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ وه. د دې ورځې په ویاړ د آزادې اروپا د آزادۍ راډیو عمومي رئیس ټام کنت یو پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې راغلی دی، موږ د نړیوالو معیارونو او ژمنو د درناوي غوښتنه کوو چې خبریالان په هر ځای کې خپل کارونه په خوندي او مسؤون چاپیریال کې وکړي او له قانوني پلوه بشپړ خوندي وي تر څو دوی خبرونه او اطلاعات خلکو ته سم ورسوي. د آزادې اروپا د آزادۍ راډیو د عمومي رئیس بشپړ پیغام د آزادۍ راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس پر شروع یو نړیواله موضوع پر واخلو. اسلامي دولت ډلې داعش هغه ویرونکې چې په نیویارک کې اته کسان د یو پیک اپ موټر په واسطه ووشل د خلافت عسکر بللې دي. بریدکون کې چې سیف الله سیپوف نومیږي له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی دی او اوس مال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
پر افراطي ډلو یو څارونکو ټولنه چې مرکز په امریکا کې دی وایي چې د النبا په نوم د داعش ډلې اونیزې خبرونه په یو مطلب کې ویلي چې د دې ډلې یو سرتیری د نیویارک ښار په یو واټ کې څو تنه صلیبیان ووژل. 29 کلن سیف الله سیپوف چې له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی د اکتوبر د 1 نیټې د تروریستي پیښې تورن پیژندل شوی او اوس مهال په توقیف کې دی. پر د تور دی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو ځای ته نږدې خپل پیک اپ موټر عمدن د بایسکل ځغلونکو او پلیو خلکو مینځ ته ننیست او اته کسان یې ووژل. امریکایي څارنوالان وایي چې سیپوف خپل جرم منلی او اعتراف یې کړی چې له داعش ډلې څخه الهام اخیستی او خوشحاله دی چې دا برید یې کړی. سیپوف چې د برید پر مهال د پولیسو مرمۍ په خېټه کې لګېدلې او اوس تر درملنې لاندې دی، د راپورونو له مخې په روغتون کې په خپله خونه کې د داعش ډلې د یو بیرغ د ځوړندولو غوښتنه هم کړې. پولیس وایي داسې ښکاري چې سیپوف هغه لارښوونې چې داعش ډلې د حملو په اړه د انټرنیټ له لارې خپرولې په کلکه تعقیبولې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پانه په یو پیغام کې ګوانتانامو زندان ته د سایپوف د استولو له غوښتنې په شا شوی او لیکلی دی چې د ګوانتانامو پوځي زندان ته د نوموړي د استولو جریان ښایي ډېر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سایپوف ژر تر ژره اعدام شي. هغو امریکایي څارنوالانو چې د سایپوف د قضیې په اړه اسناد او شواهد وړاندې کوي ویلي چې نوموړی د داعش ډلې له پلویانو څخه دی او په یوازې ځاني اقدام نه دی کړی. خو د نیویارک والي او نورو چارواکو ویلي چې د دوی په باور د سایپوف حملې له داعش ډلې څخه الهام اخیستی و، خو دا یوازې و او له کومې ډلې سره تړلی نه و. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې د ازبک کډوال په خپل موبایل ټلیفون کې د داعش ډلې زرګونه ویډیوګانې او تبلیغاتي تصویرونه ساتلي وو چې په ځینو کې د داعش ډلې لخوا د بندیانو د اعدام بوږنوونکي تصویرونه هم وو. ستاسو له پیغامونو
زر ولی خان د ننګرهار ولایت د سارکې غلجۍ د ولسوالۍ څخه دغه پیغام سلطومه. تاسې په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک ده د راغه د سیستي په نامه، په هغې چې ما څلور کاله وظیفه اجرا کړې هغلته دوا خرڅېږي، ډاکتران په خپل وخت وظیفې ته نه راځي، غیر حاضري ډېره زیاته کېږي. ریاست سیتامې ننګرهار ته 15 منه 40 منه چارمغز د کال د واکسیناتور اخلي، هلته یې ورلیږي هر ډاکټر ته 2 منه او 3 منه. یو څو موده مخکې امیر د کلینیک او یو د درې نور ډاکترانو هغه د وجی پی څخه خبر تر پکړي، بیرته د پیسو په زور او په واسطو باندې بیرته بیا مقرر کړل. دلته تا ته خل دا دولت ناری وهي چې موږ فساد ورکو، فساد ورکو په ښکاره فساد دغه ته وایي. د سیتامین په دې خبر د خوغم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاشتفاد ولسوالۍ خبره کوم. خبره مې دا چې د چورور موږ د شاشتفا خلک ډېر مرسته ته ضرورت لرو، ډېرو کومه کوته ضرورت لرو. موږ سره به چې د حکومت کومکونه وکړي، ځکه موږ وچکلي ځپلي، موږ په وطن کې د کاریزو د ولو د پیشکو د دې کارونه شندانې نه دي کړي. نو باید موږ ته پته وجه وکړي، زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره کار وکړي، موږ به ډېر خوشحالي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې په هیواد کې څوارلسم پاس کوم ښوونکي چې کوم دي هغو لپاره د 15 شپړسم او ټولګیو زمینه هم برابره شي، تر څو په افغانستان کې 14 پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي، تر څو د ښوونکو ستونزې هوار شي او د زده کوونکو ستونزې هم هوار شي. یعنی موږ چې د درملمین ته پاره شوي یو، زموږ درملمین شاخې ته د 14 او 15 څانګې دې هم راشي، تر څو په لیسانس بدل شو.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له دایمي استازي محمود سایقل سره شهیدلی و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د خپل نظر څرګند کړی دی او هیله شولې ده چې د سولې د خبرو پر راتلونکي پړاوونو کې شای طالبان هم برخه واخلي. خو اوس یو جالب موضوع لرو. آیفون لس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو. له پخوانیو آیفونونو سره یو څه متفاوت دی. په دې اړه له صفي الله سانکسي څخه اورو.
په هنګ کانګ کې د آیفون لس مینوالو د انتظار شېبې پای ته ورسېدې. بلاخره نن سهار د اپل پلورنځای خلاص شو، خو یوازې هغو کسانو آیفون لس ترلاسه کړ چې مخکې له مخکې سپارښتنه کړې وه.
ډېر هیجاني یم، ځکه اوسنی ټلیفون مې له 2 کالو زیات کارولی دی. له آیفون 5 او آیفون 6 اس سره خواشینی وم. نوي شیان یې نه لرل، خو آیفون 10 مې ډېر خوښیږي. سهار وختي پاڅېدلم او راغلم سودې کتار کې ودرېږم. ډېر
خوښ. په هنګ کانګ کې د یو آیفون لس قیمت 1,216 ډالره ټاکل شوی، خو په نورو ځایونو کې نږدې 1,350 ډالرو ته هم رسیږي. آیفون لس د آیفون شرکت لخوا بازار ته د لومړني آیفون د لسمې کلیزې په مناسبت وړاندې شوی. اپل شرکت د آیفون ټلیفونونو د پاموړ خرڅلاو په خاطر په نړۍ کې د ټکنالوژي په لوی شرکت بدل شوی دی. د اپل شرکت ارزښت 82 میلیارد ډالر دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي په افغانستان کې هر ورځ 26 کوچنیان چې تر 50 کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. د سازمان ویلي په افغانستان کې که څه هم پرمختګ شوی خو لا هم هر کال 9500 کوچنیان یوازې د اسهال له امله مري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ معین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سروېګانې څرګندوي چې په افغانستان کې د کوچنیانو په مړینه کې د پام وړ کمی راغلی دی. په غزنی کې د شزینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو شتو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کې شي د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه وو په پرتله په کم امتیاز کار کوي. په لوګر کې د برکې براک ولسوالۍ د سړک د بیا رغولو کار نن پیل شو. په لوګر کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا سړک به د لوګر ولایت د کابل کندهار له لوی لارې سره ونښلوي او په 40 میلیونه افغانیو رغول کیږي. د زابل د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر غلام جیدانی فراهی د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. فراهی ویلي دی چې تېره شپه د ارغنداب ولسوالۍ په باغ بازار سیمه کې نښته سوې ده او 15 وسلوال طالبان پکې زخمیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د لری آسیا یو شمېر هیوادونو ته په 12 ورځنی رسمي سفر حرکت کوي. او د افراطي فعالیتونو د څارنې یوې ادارې سایت انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې د سوریا او عراق لپاره اسلامي دولت په نوم مستوالې ډلې ادعا کړي چې په نیویارک کې وروستۍ حمله د خلافت یو عسکر کړی وه. خو سایت انټلیجنس وایي چې داعش په دې اړه کوم اسناد نه دي وړاندې کړي.
وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې پروګرام په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي څرګندونې لرو. محمود سایقل وای چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره د ځانګړي مارکې پر مهال وویل چې له نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو برخوالو غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. شاغل سایقل زیاتوي چې ترسو افغانستان له نړیوال تهدید سره مخامخ وي دا د نړۍ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه ترهګري د افغانستان زیږنده نه ده بلکې دا پر افغانستان تپل شوې ده. د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي د شاغل سایقل سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
سفیر صاحب، په دا وروستیو کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې ډلې شپږمه غونډه بې له څه ډول نتیجې پای ته ورسېده. ستاسو په اند نیمګړتیا په کوم ځای کې وه؟
Well, as you know, the quadrilateral coordination group or the QCG made some progress.
څلور اړخیزې غونډې د تیر 2014 زیږیز کال په پیل کې لږ پرمختګ وکړ او موږ ټولو له ډیر زیار وروسته د سولې یو لار نقشه جوړ کړه. د دې لار نقشې مهمه نقطه دا و چې د هغو طالبانو هرکلی به کیږي چې د سولې په پروسه کې داخل شي، خو د هغو طالبانو پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي چې د دې کار مخالفت کوي. پر هغې لار نقشې عمل ونه شو. په ځانګړې توګه د څلور اړخیزې غونډې د یوه غړي یعنی پاکستان لخوا پر ځای د دې چې سولې ته لار هواره شي، طالبانو د 2014 زیږیز کال په اپریل کې د افغانستان په 24 ساحو کې خپل تش په نامه په سرلنی عملیات پیل کړل او دا ډول د څلور اړخیزو غونډو لړۍ په ټپه ودرېده. اوس دا پروسه بیا پیل شوې ده او دا ځل په مسقط کې وشوه. اوس موږ باید د دې غونډو اصل هدف بیا راژوندی کړو او باور جوړونه رامنځته کړو. خو دا ځل ښه پیل شوی دی او موږ هیله من یو چې په راتلونکو غونډو کې به پرمختګ وشي.
طالبان د سولې دغه څلور اړخیزې غونډې ته نه و بل سوي او دوی خپل هم په دې کې له ګډون کول انکار کړی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له ګډون پرته به دا ډول غونډې مثبت پایله ورکړي؟
Whereas the name says quadrilateral coordination group,
لکه څنګه چې د دې غونډې له نامې څخه څرګندېږي چې دا د څلورو لوریو یوه ډله ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتونه یې غړي دي. دغه څلور واړه پر دې بحث کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې پر یوې لار نقشې موافقه وکړي. نو طالبان د اوس د حکومتونو په کچه د دې ډلې غړي نه دي، خو په راتلونکي کې هیله شته چې دوی به په دې پروسه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې یوه مهمه نقطه په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل و. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالي غیتوب مسول پاکستان دی یا پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلی سي؟
I think as far as responsibility for the instability of Afghanistan goes
تر کومه حد چې په افغانستان کې د بیسوباتۍ د مسؤلیت موضوع ده، نو نړۍ ډیره ښه پوهیږي چې د ترهګرو پټنځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا دغه وروستۍ ستراتیژي دوه مهم اړخونه لري. یو یې دا دی چې امریکا به تر هغه وخته د افغانستان ملاتړ کوي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات نه وي راغلی او شرایط د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي شوي. دا هغه څه دي چې موږ یې د نړۍ له نورو هیوادونو هم تمه لرو. دا د افغانستان ولس او افغان حکومت یو له مهمو هیلو څخه دي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه پر شرایطو ولاړ ملاتړ غوښتنه کوو. په همدې خاطر د افغانستان خلکو د امریکا د ستراتیژۍ پراخ ملاتړ وکړ. د دې ستراتیژۍ دویمه مهمه نقطه په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په ګوته کول دي. له سیمې څخه مراد پاکستان دی. امریکا په دې لړ کې ډېر څرګند او مخامخ دریځ درلودی دی چې په پاکستان کې دې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي. دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې له اوږدې مودې راهیسې په اړه خبره کوي. نو په هر باس کې که هغه پر دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه، سیمه ییز یا نړیوال کچه باندې وي، دا موضوع باید مطرح شي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل پکار دي. که پاکستان د دې له موجودیت څخه انکار کوي یا باس په نه کوي، نو دا عمل به نه له پاکستان سره مرسته وکړي او نه هم له افغانستان او سیمې سره. دا یوه مشروع غوښتنه ده او موږ هیله من یو چې له هرې ممکنه لارې یې تعقیب کړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو، موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، دغه سره مرکې کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې له خبرېدو پاتې نه سي. خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي. لومړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي، بیا به نور پیغامونه هم راواخلو.
السلام علیکم. عمان کې چې کومه غونډه روانه ده، دا د افغانستان د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کوي، ځکه دغه هېوادونه به په پاکستان سخت پیشی راولي تر څو د سولې له بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي، ځکه د پاکستان پر ټولو طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور به دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوړي.
السلام علیکم، زه وکیل احمد جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما موضوع دغه د ډاکټرانو د جړی ولسوالۍ کې د ډاکټرانو ته سړی واچي، دوی خپل پوښتنه د څو کې وایي کومه مریضي چې د خپل مریضي بیان ورته وکړي، واره دوی پر هغه مریضي باندې هغه دوا درسي، نو نه یو دغه معاینه شته کسته دوسته نه فشار شته هغه دوا چې درکړي، نو د ډېرو پیسو له درکړي چې راشي دواتو سره وخوري هېڅ فایده نه کوي. نو ما دغه ارزول چې حکومت ولې یو کمپاین پرابه شي.
السلام علیکم. وزارت معارف نه غواړم چې شیرزاد ولسوالۍ پر شیرزاد ولسوالۍ پتو پېسلاو ګندماک مارکیټ سیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کودې سیل کې د کرزي په اوله دوره نه په دومه دوره باندې د جنکانو ښوونځي بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر پنځمه شپږمه پورې 6000 او 200 ښوونځي دي چې هغو په پنځمه او په څلورم او په درېم سن کې هغه د کرزي د دومه دورې نه دې خواته د جنکانو ښوونځي او چې بند شوي دي تر اوسه پورې بند دي. بیا هېڅ معرف او په دې کې موږ سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړې دي او عملي کړې دي. تر اوسه پورې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ چې څومره کریاګانې دي ټول ښوونځي بشپړ بند دي. نو غواړم د معرف نه او د تاسو د رادو د لارې نه دغه ستونزه زموږ د دې ونیول شي او په دغه کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
سلام علیکم. موږ بیا پیغام ده چې راشاریو مالونه لوږې سد شو ډېر سخت هغه سره مخامخ یو. مالونه نه پرېږدي پوځیانو ټول سټ کړه یو ویستل هره ورځ ډنګ وډښېښیي مالونه یې ټول راشته وویستل. موږ د افغاني تره وینا ده د موږ هغه وخوره غامه موږ دېته سټ کړو نو مالو دېته خلاص کړو راشار کړې ټول مالونه سټ شو چا چنجي مزغو وکړو نېږې بزې غوړې خاتمې شسان په نیمه مالو کمبوتو کومه کړی موږ سټ شو د خدای په امان.
دا پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی چندر خبرې کوم. فلور پړوم کوم غوښتنه لرم چې دا څمکني او دارمن د جنخیلو په سړک باندې کوم کار ته روان دی خام کار روان دی او دا کار ډېر په چټک سره باید ترسره شي او دا سړک باید پوخ شي. خام سړک هېڅ پیدا نه لري دا بیرته بیا خرابېږي.
دا به تل دې مو سره راځو موږ دایې شته ورکو شروعات موږ راغواو یو دی دا نور مشران اله کې دا چې جای اله کې نور مشران کټ اند ور سوالي کله یو نه لګي نور چار وخت یې موږ اخر بل اخر ته وکړو بعد موږ دغه ته باز کار پیدا کړی موږ وکړو دې موږ ته څه کړو چې دا څنګه وکړو موږ دا هغه څه وښنه دا ته څو ورځې ډیر علاقه ته دوه ورځې چې زړه په کلی پروتي دا به دې چارا چې دې تیر په کلی جمع ترې په باندې کړی اخر موږ دغه ته مجبور کړی چې موږ ته څنګه وکړو
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہی.
السلام علیکم. زاب دانان اند غزنی دی ولایت خبر کوم دا هرات تزیک کله وم په هرات کې 1500 دی هرات باندې پرته دی نه څه پښتنه کوي د چا کالو تل نه چا درې نه څه تل تاسو ودره مې ربانی چې د خپلوانو ته یو غاج یا سلی نه څه ته یا کوم نه څه ته چې دی خطونه یا لدې فرغه یا دا و کې یا دې دا خلک ته خبر کله ټول لغه څه پرته دی یعنی چا ورکی دلی دی ورسی پختنا دیو کی دی پختنا تلی ونی ما روز گفتا دی مومن تی مومن پنامو بانی وریم پختنا وقلا زایر خنامو کی نو باید استاسی و پختنا دی دی یا یو دفع دی دیو کی خدا پامن.
السلام علیکم. زاد تنبه هر سخه آزاد خبری کوما ما دا اونس مشر سخه او دوڑکون چارواز سخه دا ایل دا چی پا ولسی جرگه کی تر طولو افغانستان پا طول افغانستان کی تر هر دا ایزیاد فساد پا ولسی جرگی پا وکیلانو کی دی کداغ دا وکیلانو فساد ختم سی نو پا طول افغانستان با هر اداره کی دی امنیت او سولا امن او پسات به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام د لوړپوړ چارواکو پورې ورسوي نو ډېر امنیت او پسات به ورک او امن به راشي. او بله مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی
په دولت کې یا په خپل د ریاستونو کې خپل کسان تا کې خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت په مقابل کې تا کې ما هله دا ده چې دغه فساد ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډیره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کومن پیشنهاد دا ده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخزيږي. دالولی سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هر دشتې ته باید دوی وګيږي کې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنن نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کار په خپل وکړي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زی اسمت اللہ فریدی دی پاکستان کی دی مہاجرت زون تیرو اشرف غنی احمدی او مرگر ملے تو بنے گا کہوں اشرف غنی احمدی قائم سے مہاجرین قابل کی سرپناہ جائے نہ لری ہر مہاجر روز دی دیوے عمرہ عمرہ کا سرپناہ ور کول سی او دا ڈالر دی وسدی سی بر 300 ڈالر دی وتا وتا کول سی مہاجرین دلاری کرانا دی دیر زو بلی دیر کڑی دلی دی بر 300 ڈالر وتا وتا کول سی منن.
السلام علیکم. جسن لکندار له نو ویلی چې زنګ سوالې د هغه د اسکر کوټ د کنده کې هاش په اړه کې لمیم نمبر 1 کې له ملي اردو له سربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصن په 19 باندې د اسکر وته د کابل له بختر باندې چې معنا د پیسې ورته ورکړ چې دا به ډیره ښه خبرې ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکو. السلام علیکم.
کندهار سره اوسه خبر کوم چې نو په افغانستان پر د غډیر مشکلات یو څه دي کړی راځي په اسکل وځوسته څنګه سره لري پاکستان کې سي نو کړ چې پاکستان په دوه خو دوه باندې د خطاوې مشه د دوستۍ لاسونه نه پرې ورځي او تاسو په دې ډیر څه طالبان مشنه نو کړی لا کړ په خپل اداره کې چې نه شپه اسکل د حکومت په خطرناک وخت او زارم چې په ټول خصوی دي چې خلیفہ دوه باندې وحکري خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې په روانه خطر دی دا چې کله هر ما شروع شي پاکستان فزر نه اسلام جوړ شي پاکستان کې شي خطر شي پاکستان کې هغه چې ساده پاکستان د دربار او پاکستان کې به خطر نه راځي ټول خطر نه پاکستان فور کې دی.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
منګه خدا پیغام ضرور آزادی رادیو سمنانه کوم پیغام خور کې منګه مهاجر ورو په زابل له محمد حسن خبر کوم منګه دا درې څلور کار کیږي په غزنی کې کارټونه را نوړې دي چې موږ څه سمځي کې در کوو نن ذکر کوي نه شیرا کوي هر وار چې موږ ورته له منګه 2000 3000 افغانۍ غواړي موږ رنګ کې نه راکې دا موږ ته دې هم ذکر کوي هم جواب راکې.
وعلی السلام علیکم ضرور حضرت لیم د کونړ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام هو زما دا دی ورور چې په کونړ ولایت کې څوک د نورو سره په ملي اردو کې قرارداد نه کوي پیغرا کړی زمونږ د اشرف غنی صاحب نه دا غوښته چې راځي د فرمان صادر کړي موږ کول اردو ته نه وایو چې کول اردو کې موږ سره څوک دا نه مې مادر جمهور نه دا پیغام دی موږ ته نه راځي زمينه راو خي ور موږ د افغانستان نه موږ دی ورته ګړي موږ خدمت حق نه لرو په کونړ
پکتیکا مربوط یم په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وظیفه اجرا کړې دي خو ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی. په لومړي ساتمنۍ کې پاتې یم. آیا د رئیس جمهور څخه مې دا غوښتنه ده د ازادۍ راډیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم.
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک اوسي. زموږ اوبه ډېرې وچې دي د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسي. زموږ ډېر د اوبو د خواسته په تکلیف یو. زموږ سره یو کومک اوسي. وسلام.
السلام علیکم زه یو باندې پولیسي زندان د دریم بلاک مافوس طرف څخه تاسو ته پولیسي په زندان کې په دریم بلاک کې پنځشریانو په چې دي جنې بنديان دي چې هغه په دغه کلاس کې وړي دي چې سي بنديان او تاسو سي سي بنديان په چارته نیو ده یو مولای شکو وال چې سي سي مو مقصد هغه په قتل ورسول او خپل ژوند د لاس څخه څنګه فارې ځخمیان کړ چې دا خبر پر کریم او د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې ده دغه ټول هغه چې د وفر بنديان چې هغه څنګه او جګړې سره په لاس کې نیولې کې اوسه سي بنديان په دغه نیو هي نو زموږ د مرکزي دولت له خوا سره د بیا یو آیات وټه کې چې هغه پرې د لاس څخه معلومات وکړه زموږ خبرې هیڅ څه نه وري زموږ خبرې په فوکل نه شي نو سبب ولې خبر ورته خبر کړم زموږ د خبرو پاکستان مغزمي د دغه پکړه د غوښتنه د دغه سره په صدا د دریم بلاک د بیخې پاکستان چې باید صحیح تحقیقات وشي مطلب هغه څه چې دا جرم کړی دی د جرم سزا وي. السلام
ما پیغام دا به د کرامه سدیر تلوار نو سې د پاکستان ارکلې وکي ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي. والسلام.
السلام علیکم. علي خان د بغلان ولایت د پیلخمنی د نوبد د سرخوټه لکلینه میزان وهلې دی د حکومت څخه د اله لارم چې موږ په ځای کې د سلام پرې جی کوشش کار نه کوي دا علم ده چې دا تازه داسیم په حال کې مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغنداو د کندهار د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د ناګان د کلي څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغنداو د ولسوالۍ د ناګان د کلي په دادښته کې زموږ مځکې د ولي دي د ولي مځکې او د اوبه مو د باوریانو دي اوبه په ماشینانو په دغه شمسي اندارو راکاږو نو د چا د درې جریبه د چا د دوه جریبه د چا د لس جریبه د چا د شل جریبه چې هر یو وروره ستړي خلک دي مسکینان او دربدره خلک دي دغه د منطقه چارواکي ایله کشران او کمزورې الکوان راسته یې زموږ بابیانو ته بس وای لوړ وطاق ته راسئ د کاله څخه زموږ څخه پنځلس زره اخلي نو که د چا د یو جریبو که د چا د لس جریبه وه که چا اصول درلودی که نه درلودی مسکینان دربدره خلک دي نو زما د غټو خلکو سه او د غټو چارواکو څخه دغه هیله ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره دې معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د قومندانۍ د خوا یا د ولایت خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای دې راولي هغه زموږ حکومت دی زما خپل درې ورونه په دغه کې په شهادت رسېدلي دي په دغه حکومت کې نه دي کندیانو ته ګوري نه دي اعتمان ته ګوري نه دي مسکنۍ ته ګوري بس کشران لچګان الکوان یې درته راواخېستئ نه دي سپینزرتوب ته ګوري نه دي مشرتوب ته ګوري نه دي یو بل دغه ته ګوري بس د دوی خولې ورډک کړه دوی ته پیسې ورکړه یو کال نه دی دوه نه دي که چېرې موږ ته دې یو چیک راکوي موږ حکومت ته خپله مالیه خپل شی ورکوو او داسې نه یې چې وروره ارغل وغدی یو کال یې یو راسه اخلي بل کال یا بل وایي ما پرې ایښی دی دا بل یې اخلي بل کال یا بل دا څلور کاله کېږي زه خپله قسم په خدای دې دا روپۍ ورکوم بالا وروره پنځلس زره روپۍ پر هر باوړۍ پر هر سړي باندې دی اچولي دي دا نه زموږ ولاکه خیر دی نه زموږ ولاکه که د دولت سره کومک دی او زموږ سره دغسې ظلم کوي. وسلام زما دغه پیغام ستاسو ته راډیو د لارې څخه ورسوي.
آزادی او اوریدونکي پروگرام اوري
زموږ له محمد کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټولې مدرسو ته دی پام وکړي په دغه مدرسو کې څه حالات خراب دي رقم رقم مدرسې جوړې دي د پاکستان لاسونه پکې کې د ټول مدرسې بعد ريجستر شي د قانون لاندې شي او په دې کې څه افغاني درسونه وسی اسلامي شریعت درسونه وسی داسې نه لکه د پاکستان ټول په خطر کې واقع شي د افغانستان یو خطر واقع شي او ټول د وزیران شورا ته باید داسې خواهش مشکو چې د افغانستان لپاره کار وکړي د پاکستان په ضد باندې هر ورځ نوی پلان جوړ کړي د پاکستان وګوري چې هر ملک په خرابو دی اختري دغه د ټول ملک سره ملکونه چې اسلامي د دغو سمر سره ټولوي ورکوي او خپلو طالبان په شیلا طالبان ترکیه نور خطرناک ډول ټول ټولې د دغه لپاره کومه کوي پاکستان په ضد هر کوم نوی پلان باید جوړ شي د زموږ دشمن ملک لري زموږ دوستان لري ترسونه خوري وکړي دا شل کاله کېږي هغه مرستې راځي د پنځوس ملکو دی او پاکستان جواب نه لرو که دغه لپاره باید کار وشي هر وخت د پاکستان په ضد باندې د زموږ لپاره لوی خطر.
سلام علیکم. د یو دي تورخم ډرایور یم زموږ دا موټر په جلال آباد کې حکومت را ایثار کړی دي ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دي او موږ مخکېم ټلیفون درته کړی اوس بیا هم ټلیفون درته وکړ کوم شل زره پنځه زره روپۍ ورکو موږ ته بیا اجازه راکړي کابل ته مخوسی او چې شل زره پنځه زره روپۍ نه ورکو نورې موټر بیغامه کلار درولې دي او موږ ته هیڅ اجازه نه راکول کیږي وروره د ازادۍ خبري اعلان او مشکل ټول چې دا او سهيله کوته وروره کجاره که دغه خبره د موږ حکومت ورسي یا تاسو خبري اعلان د تورخم تراولېږي چې دا ډریوران په خپل وویني په خپل ورته وږيږي ورسره او نو تورخم ویونی وروره کجاره تر جلال آباد پورې ټول د افغانستان غلي دي په موږ باندې اخته دي پیسې ټولې خوريدينون والا راته پراته دي لکامه کامره غلي دي ټول دا څه پراته دي پیسې ټولې وروره کې غار په حکومت هم نه پریږدي ترانسپورټ هم نه پریږدي پاکستان کې کله واره ستونزه راته جوړه کې هم نه پریږدي نو دا موټر دې د چشې د پاره نیو درولې دی او تک دې تر غواړي یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې باندې چې د پاکستان نمبر په جېټ غاړې نه راپېدی چې تاسو پاکستانی او غاړې مون پاکستانی دي او کبیا مغه ته نه بندي نو بیا دې موږ ته اجازه راکې نو موږ دې نه زورې د پیسو لپاره داغله راوتلې دي دا چې څوک دا غلا کوي او دا چې وو چا په اجازه باندې درې دلې دي دې پښتنه تاسو موږ ته وکړي.
بلې السلام علیکم ګرانیم د شایسته کندهار سره از ما دا اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره دا خواهش دي چې په ټولو پوسټو کې چې دا غره کشران الکوانج راوباسي دا په نشو اخته کیږي په نور ناوړه کارو اخته کیږي نور شکه کارونه پکې عمومي ګامر وسی چې د ټولو پوسټو څخه دا کشران الکوان راټول شي مننه د ازادي رادیو ته.
الو السلام علیکم. مری سلام د تور سیږي افغانستان د غزنی ولایت ته ډیر دوه سالي نه معلوم دی څنګه شېما بلی از خدای کړی از قرآن تاسو ما خبرې دا غته ورسوم یا د حکومت توالو ته د پدیر بد ورس د ډیر بد حال دی مری شکاک چې لرو نه وګلرو نه مکتب ته مې ورشه ته نه خارج ته نه خسته نه بس څو کوم ساراتم پریدنه پاکستان پریدنه ایران تم نه پریدي د ټول نړۍ شي بوسک نه نه پیدا کیږي سوي وکړي اجي دا ما ته غاند ک چې اره ماچ پختنه کوله دغه ش معرف بیا وختوي بس ما ته بزنګ وي نور خبره د تګوار ما د خدای په امان.
السلام علیکم. زه میر مند ولایت کسنجن د وسالي نه اړیکه نیولې د سنجن په وسالي کې چې په نی شبسته کار لته.
سلامونه او احترامات. سید کریم خبر کوم د کابل د فضل الله سالین اوله چې وروره د زمون پیغام تاسو زما پیغام نه سوړی ګلمنه موروره مو خو غریب خلک یو د تباټه کې خسته چو ما د پاسپورت مسله نیولې و او په ځانی د هیڅ چو هغه وروره کې بل څه اساس کو او رانه د بانک چټو نه مکمل اساس نه در نه واغستل او سوس واری ور نن می سړيشته مورزه چې زم لازمه دلته وروره بچیان هم دا په غاړه دي د کار هم وته دي ولته د سره د پښتون اواز څوک نه اوري دا څنګه چل دی وروره دا سره هم کار دی وسلام په احترام مخمخښ.
بلې السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ سره په تماس کې یم. نوم یې جاوید دی. زما د وزارت سره یا د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقامات سره دا هیله ده چې په شاولي کوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کیږي پاره کې ملکیانو ته تاوان نه ورسیږي. وسلام.
دوستانو پر بیلابیل موضوعات مو تاسو نظرونه شکایتونه ستونزې او ګیلې واوریدلې او د ژمنې سره سم مې درته خبرې کړې. خدای دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اوریدلې او د هواري په برخه کې جدي حل ځلې وکړي. دا هم باید ویم چې په دې پیغامونو کې د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندېږي، دا ستاسو خبرونه ده او ستاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړېږي. نور پیغامونه هم را رسیدلې دي. بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې وخت هم دومره دی او موږ په نورو خبرونو کې درته خبرو، خو تاسو کولی سی بیا هم مشته خپل ستونزې او شکایتونه راولېږي. ازادي رادیو په امانت سره خبروي او تر چارواکو رسوي. د ټلیفون شمیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، در سره ویل کی. زما د همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.